په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل شوه. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اوري.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي او وسوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه شي د افغانستان په دباندې کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله وو چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د صدیقې په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام لکبله اندیښنه وشوده. بلخو د منځني ختیځ یوې معتبر خبری شبکې عرب نیوز راپور کړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وینا زبی الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر بګرام هوای اډې د طالبانو د چاشمبه بریډ لکبله په خبرو کې د ما وختل سو. خلیلزاد لیکل وی چې طالبان دی په دې مهمه موضوع لخپل مشرانو سره مشوره وکړي او دې شی چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل هم د خبرونه کې ورده شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي.
دې ته به هم اشاره وشي چې افغانستان څومره له طرحګري ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایه څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
تاکل سوي شغلې موهب په دې غونډه کې پر وینا سربېره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزه غونډه هم ولري. دا د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلې مې کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د ویلې مخې درې نور طالبان ټپیان شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوی دي. زموږ غلازه د ریډیو ری وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شول. سیمه ایزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیا مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې تاله وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقلیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل شو او په پام کې لري چې تر 15 کلونو کښته 9.3 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمیر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د دیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیره سه شنبه خپور شو او په یوه برخه کې نانسی پلوسی ته لیکلی چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیارات د دې چې اساسي قانون دوی تور کړی دی. ټرمپ د استازو جرګې له خوا تورن سوی چې په خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زيلنسکي په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ټرمپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکرایني ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسم کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای
سیو زدی رادیو تا واجی است. زلمی خلیل زاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پیران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزجان، پنجشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان ان شاء الله دا به د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
د خبرونه په دویم نیمای کې 219 پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغانستان د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت به په دې کتنه کې شغلي خلیل زاد په قطر او پاکستان کې د ورستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داس وخت کې چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي هیات له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدل. ارګوایی د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند غخت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځینو تمرکز
د آتشبس مسله او د طالبانو هغه پټنځینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
خغل صدیقي وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لولوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندېښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې خغل خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خغل عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکرات او امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچيري لس ورځنۍ وربند ونه مني د سولې روانه خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خو خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له حکړه لیک مخکې لس ورځنۍ وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخه لاس ورځی اوربن چې مشکل پر حل کیږي دا خو ډیره ښه خبر. البته کچیر طالب اوربن کوي احيانا، خو بیا هم د لاس ورځی اوربن په پغه صورت کې یو منی چې توافق نامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې د تیری اونۍ د شنبې پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو لوري د بګرام په هوایي هډې تر حمله وروسته په دغه خبرو کې وقفه راغله. دواړو خو ویلي چې دا وقفه د شویو خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلې ده. لدی وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې د اوه مدعي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وشي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیان کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سوله او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونن ولسی څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومدایز طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړ شوې و چې د دوهمه ده. د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم ترسره شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که افغان لوری په سمه توګه د ناستې ته لویګری وکړي مثبت پایله به ولري.
دی وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید ښه لویګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې د یو ګډي اجنډا په ترڅ کې ټول ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
خغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډا وي جوړې شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لوري د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لابیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له ښاغلي احمدزی سره فیروزې عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثرتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم ز فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو دا هغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو ز فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
پدې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا د ریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول دپاره هڅه وکړي او بالاخره دغوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب دی دا ځلې تېر ځل په روسیې کې دغه غونډه وه. اکثره دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظره دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغو د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او ښه رنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوغو ټولو هغه اجنډا په یو نحوې باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره شوي دي، څه فکر کوئ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې شوي دي؟ البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام شي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
پوټی کې دي چې ډېر مهمه دي، او دغه ناستې هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړې، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساتھا خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچا او د نړۍ په کچا کو حکومت روان کړی د افغانستان د سولې پاړه، اما یو غړ اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه غړ اجنډا نه درلودل دغه ناستي ولاړی به نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې درېو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پر دې سل نورو جزئیات سره
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاء الله نن تر ناوخته پورې کچيري هوا یاری وکي نو انشاء الله دا به امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال کی. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقات لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو او طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایو په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پرمخ راپور شوي نه دي. هغه کاران چې راپور کړی دی ټول د مترال ټیکټونو یا د اکثر ټیکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پرې
د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو سو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو سو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
کوم له تاسو ته د افغانستان مواد ته کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه دا سه ښکاری چې هواد ته د راستنېدو درد دی، لکډوالۍ ډېر دی. نوم حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، وایي 25 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات یې د طالبانو له امله پرېښود. 25 کلن حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 12 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هیچا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
اسی خبر کیا گئی میں اگر ایسا رہا کہ جاتی میں لوگر تھی یہ اڑتا نا لوگر تھی میں سی یہ اڑے جاتی ہے رہتی رہے آگے تو سب کچھ چلے 500 روپے انہیں درے مگر تشریح رہنے کے دار مگر نہ اور کچھ وہاں تمہارے دماغ روپے پیسے نہ سوائے قرار کیا نا.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چ پلاستیکي چپلکې خرڅوي، وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانې شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز کومکونه شروع نشوده، در حال شروع شدن بعضی ولایتونه شروع شده.
د مرسته رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15 زره زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 100 کسان کیږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست دی سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لره تک سره ټول افغانان هیواد ته ستنه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 شوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو آثارو پر چلند بندیزونه لګول سوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغاني وکاروي، خو خلک له دې درکه له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلند له باندې سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیات فعالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کیږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
ول موږ دغه شلګونو، لسګونې، پنځګون، ی پنځوسی سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تیر وکال راهیسې په بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کیږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا 1.5 سلنه کلداري چلیږي او په پکتیا په 14 ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي کچیر پاکستان د اوسنیو بانک نوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړي دي، دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې، نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزه سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدارې دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو وړای بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت ارزه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوی تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
ته بازار ته د کوچنیو نوټونو د ارزه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم د چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفقولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني اروپایو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده، خو د وخت په تیریدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دا پیغام خور کوي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځخوته کېږي یا لاسونه کېږي، دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دا له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. لږ دغه پیغام د مخفور کوي مقصد زیاتره دی کې خلک ته بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نه لوي و صلیبي سرخ نورم په مخه.
یو کوهاب د ورماز د ولسوالی د سینانګ د سټډیوم زه په رېګیټون کې اوسېږم. ټول ټول ماجرات په حالت کې ډېر د څنګه سره مخ یو، دا د څنګه سره مخ یو چې موږ ماشومان په ورځ باندې په هر کم کې دریو ته جوړ پلاګ باندې مري او موږ په توو خاص دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګری ملتونه چې کومکونه کوي او دا یو قانون کوي چې موږ د ماجوري سره د کومکونه کوي دي چې دا کومکو نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی د خوادو غریب ته ورکی کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا ماجد څنګه او سنتری دا اوس په دا غیا دا چې ژوند کوي چې خپل مانځه د کوم نه دي دا د جمهور دی وجه کار ته توجه کی یو ځا مننه از مزګر دي ځات کی
زګل احمد ستوري اندام خالق نه خاطر ولایت په زمینه کې ما دا طالبانو باندې سره اوسن د چنور جنگ د پرما کوي د طبيعت کال از مر سو تاسو په هیوا کې د جنگونه کې دا مینځ توي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادی رادیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکي د سوریا او د سیهو کړلیک په تمه یو چیروان بحران پې ته ورسوي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي لري تیر اونې د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12م ټولګي دوره بشپړ کړه. سمي ولا له کندهار میوند لیکلي دا سې سوله غواړي چې د شوزو حقونه پکې خوندې وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه واړم چې په جمی کې له بیوازلو کورنۍ سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دی وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې قربان وکړي. او رفیع الله دوست وطن دوست له میوند لیکلي زموږ په سیمه کې غله ډیر سوي، د خلکو مولدان غلا کیږي، موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ونیسي. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. ښاغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن پارک کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د صدیقي په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخګري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وسول چې 15 تنه طالبان پکې وژل سوي او یو بل ټپي دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د هند ستره محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د تابعیت د نوي سند قانونیت ته پښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تیرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته شوي دي او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل تایلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسول مجيب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالیو کې چې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي افغان لوبغاړي احمد شجاع د 8 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل تایلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدی. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاد احمد ضیا ځانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپږ مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدی. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلوبې ته پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلوبو کې د نوي منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماته ورکړه. وطن ولي خپل کړه د چیلنج کپ د یادو شلوريز سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نش په بارسلونا د ریال ماډرید قربان ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نش په د بارسلونا او ریال ماډرید چې په ال کلاسیکو هم یادی کې نه وځي اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو خارونو کې د دوړو لوبډلو په لویان د دې لوبي په لیدو ته شی به شماري. د غلوب نن شپه د اسپانیا په نیو کمپ کې لس بجې پیلېږي. تاسو راپورونه هم خبر شوې چې د غلوب د نامنوي لقبل زندول شوې و خو دا زل د سخت امنیتي تدابیر په نیولو سره تر سره کیږي.
اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په راپور په سیوري دلسه په غزنی کې کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهرولي مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډي غواړي. دوی وایي چې لدې کبل یې زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور اخیستلو د بډي اخیستلو موضوع یو تور غني. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور را لېږلې.
دا غزنی شهر په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ ته جوړېدو چاري روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي. ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن را پیژني. دا چې له نوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړی دی.
داسې دی چې دا مارکیټ زه د خپل جوړونه مچ خپل اخیستې دي.
ټول پیسې اخیستې
تقریبا 25,000 ډالر
خو په یو کوچني مارکیټ باندې چې
یو سوشل متر مربع تی راځي. دا مارکیټ جوړوم نو دا سوالات روان دي په دې نقطه کې له نورو خلکو مخکې دي 100% اخیستې دي.
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډې اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزني محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزني ښار د کابل اډې تر څنګ د یوې شپږپوړیزې ودانۍ د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا ټول تبلیغات دي څومره چې موږ تف تلاش کړی کوشش هم کړی داسې څه نه دلته سرګر شوي. متاسفانه د غزني ښار پلاني ساحه سابق کمه وه، اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړ پوړې ودانۍ جوړوي چې د ښاروالۍ ریاست او پولیس یې ممانعت کوي. نو طبعا د ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي، ول اکثره به ادعاوې ناحقه وي.
که محلي اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي، خو د غزني مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوت نه اخیستل کیږي. اسمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا یو واقعیت او له دې څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا هغه کسان چې موږ ورسره تماس کې شي، هغوی کور جوړه یا تعمیر جوړه د کار په منځ کې له هغوی نه پیسې اخیستل شوي دي. ټول موږ په دې باندې خبر یو، له دې څخه انکار هم نشي کېدای. او خپله دا هېڅ قانوني جنبه هم نه لري، او هېڅ قانوني پیسې هم نه دي، بلکې بغیر قانوني ډول باندې د شیرینی به هم نه ورته وایي د رشوت بڼه ترې اخیستل کېږي.
په غزنی کې د ځای خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي، چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو، او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته پس لري ولري، یو یو بوټي هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی، او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي، او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله، لیسانس، ماستري، او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي، په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي، او همدارنګه ته دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شی وغزیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولاو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
منګه اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابعي حق ده دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسساتو دولتي یعنی دا باید رایگان وي او د وسره باید دغه وشي یعنی همکاري په دې برخه کې وشي همدار ډول د یو متوازن معرف لپاره دولت ځان مسول غني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي همدارقم شپک څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي په هنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکړي همدارقم و څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري زمينه سازي د دولتونو کار دی همکاري د وګړو کار دی او د متوازن معرفت لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته
متاسفانه زمنګ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زمنګ په هیواد کې امنیت نشته دی مثلا په روسیمو کې په هغه ځینو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکه نجونې خودڅکه چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی یو لوی چالش دا دی او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي چې دا ډیره لویه دغه خبره ده د خفګان خبره ده او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته مکتبونه شته تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایستبار نه پرې دی نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي یعنی دلته خلک هم ځنه مکلفیتونه لري الته بهترین پانتون شته او الته خه مکتبونه شته مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا به دا د خلکو مشکل د ستونزه دا بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تلشي خو لور ته زمينه نشته نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې نو دا ډیر لوی دوه خندونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بازي ځایونو کې موانی مکتب ده
د خو زده کړو د زمینی برابرولو لپاره د دولت مسولیت څه دی دوی باید څه وکړي کوم برخه ته توجه وکړي
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی ځکه چې هغه وچ د مورته قانون جوړ کړي او زما مکلفیت دا چې زه پانتون جوړ کم زما مکلفیت دولت وی دا چې زه باید مکتب جوړ کم زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي ماسس تعلیمی ماسسی جوړ شي دا ټول امکانات شته استادان شته ماشونه شته هر شي شته اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته اوس باید والدین اول نقش لري نه خپل لور باید به تعلیم پریدي نه خپل زوی پریدي ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی او د ټولنې یو وزر ښځه ده یو وزر ناری نه ده په یو وزر اولتل نه کیږي مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین خلک قومي مشران متنفذین اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډیره میړنۍ شجاعانه په جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي
مننه په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي به هم زه خپله اول خبره تر اعظم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ پرېږدئ چې ستاسو بچي د روخانه راتلونکي ولري او په روخانه راتلونکي کې ژوند وکي او زموږ نسلونه په موږ ویړيږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه دنیولې
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافر سخت خواری ده باران به وری څوک به ځای نه درکوینه
مسافر پر اختیا هم چی سخت خواری ده
عمر د غم د غم را باندې تشونو
نن مو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو
یوم را په بخت به دان نه یم مسافر چې او بوړې او یار مې بیا لستر آشنا
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی ل سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی
د ډیره تاریخي آبادتو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد ولم د نږدې می ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړي خپل سفرونو نه هی پرېږدي.
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې د محدود دی. څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینه جلا کړي او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریږدي پردیس شي. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دینه نوی یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. لبلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یوولس کاله ونیول او په دې یوولسو کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوه خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره دی مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخه باندې وي، یا په اقتصادي موخه باندې وي، او یا هم په سیاسي موخه باندې وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې د دې غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نو موري هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی و.
په منتابه مې خته کړی و، د یو ملک لور مې ورته د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 روپۍ واخیستې. یو سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسته تر کوره به په خلوت لور راتلو. کور والا مې شاته سپاره و، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تورو خورنده شه په خوب کې. وخت چې راځم سمه چټي مردار کمپلا را سره پرته په بل وطن کې مسافرې کومه، نه خراب او نه دي ماشقه و هیڅ هم نه. دلته دې ګلان له نه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله، د خپل مور دی ډوډۍ دی دسترخوان په ارمان دو. یو لري کې چې مسافرې ناقص ونده.
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به اور باندې راټول وو او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې وروسته اتل کرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و پرزند او دا لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان و پرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت پولی سیاسری هم دزان سره بیگوی
سفر کوي. وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي، خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
کته سودی جان پاک لر تو ای، آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامه کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامه د خوشحال بابا دی، یوه د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نصری لیکلي، په ډیر خواږه نصری لیکلي، په داسې نصری لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هندوکش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني، نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لار اور تخلاصی یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولي کې هغه خواني سفرنامه چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل زنیز د کوي
شیر ویل په سفر کې څنګه دی
شیر ویل کی زمای و سفرنامه ټول په شیر ولاړه بهر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شیرونه لیکلي
که تاسو نه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شیر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسې راته وایي
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شیر لیکلی دی د لښکري بازار لورانو کنډوالو نه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولرئ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا خیچاری